ستړي مشي دا مشال لیدی او د درې بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی دی او سلام نو منئ د خبرونه کی د خبرونو لپاره سره انیس اجمل ملګرتیا کوي. د دې خبرونه د سر موضوع د جاني خیل واړه احتجاج دی چې وای حکومتي چارواکو سره یې کوم مهلت هغه نن ختم شوی دی او دوی اسلام آباد ته دغه احتجاج د وړلو تیاری کی دي. د دې خبرونه د سر موضوع دا یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب را سره هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې د ځوانانو غږ ونې د خبرونه په تکراري توګه وړاندې کړو. خو لار سمه کې خبرونه دانی ساتمه
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی د بنه د جاني خلو پر لټوال وای کنن یو غختنی او نه منل شوی اسلام آباد ته د احتجاج لپاره ورزی. په پاکستان کې په ځینو خارونو کې د کورونا وایرس ویکسینو کمی رپورت شوی او مرکچان په ویانا کې د ایران اټومي تړون پر بیا خبرې نن پیلوي. د خبرونو تفصیل لتیرو یوشت روز راهیسی په پرلت ناست د جاني خیلو خلک وای کترنن مخامه له حکومت سره مذاکرات او نتیجه ورنکړه غوښتنې و نه منل شوې نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د مې په درشمه د بجل شوي یو ځای مشر ملک نصیب خان د قاتلینو گرفتاري او په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایی غواړي. پولیسو ویلي چې د دې وژنې پلټنې یې پیل کړي دي او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږلې ده. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د بحث په غونډه کې د برخې نه اخیستو پریکړه کړې ده. پرون ماښام د اسمبلی په غونډه کې مخالفه ګوندونو دا هم ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره یو پوره بودیجه نه وي ورکړي احتجاج به روان وي. د جون په 19 د خزانی وزیر میر ظهور بلیدی بیا ویلي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی دی. بل خوا تیره شپه په کوټه کې د مخالفه ګوندونو د غړو خلاف مقدمه هم درج شوې. په مقدمه کې تور پورې شوی چې مخالفه ګوندونو د جون په 13 په اسمبلی کې په پولیسو حمله کړې خو مخالفه ګوندونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیند صوبې چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس ویکسینو د کمی له وجې ټول مرکزونه تړلي دي. د سیند وزیر اعلی مراد علي شاه پرون په یوې خبري غونډه کې د ویکسینو د کمی پړه په وفاقي حکومت واچول او ویل چې صوبایي حکومت یې په خپل خوخه له نړیوال مارکیټ ویکسین اغستو ته پرې نه خوت. په پنجاب کې هم د ویکسینو د کمی خبر ورکړل شوی دی. خو د پاکستان وزیر اعظم د صحت د چارو سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور ویکسین ورورسیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول قومي ادارې د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا سور په کمېدو دی او د پخوا په پرتله کم کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې وجه د خلکو احتیاطي تدابیر کول ښودل شوي چې په کلي یو بل فاصله د ماسک کارول او ځانونه پاک ساتل شامل دي. بلخوا د کووېډ 19 وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 90 کسان مړه شوي دي او په دغه موده کې د کورونا وایرس 99 نوی مثبت کیسونه ثبت شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او زلبیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وژنې دی لاس واخلي او د طالبانو بخنه غواړم او د انتخاباتو له لارې دی واک کې شامل شي. نوموړي پرون په کابل کې په یو غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د روانو جګړو ذمہوار ځکه طالبان دي چې هغې د نوموړي د سولې پرله پسې بلنې نه دي منلې او جنګ ته یې زور ورکړی دی. هغه زیاته کړه چې طالبان باید د افغانانو سره د دښمنۍ او دوستۍ ترمنځ یو انتخاب وکړي.
طالب د دې جګړې مسؤول ده. موږ سوله غوښته که سیاسي د حل لاره غواړي سبا راسې انتخاباتون مه موږ ویلې سبا انتخابات ته تیار ده. هیڅ ډول مشروعیت د دوی د جګړې دپاره نه ده پاتې سوی او که قدرت غواړي خو لاره د ولس رایه ده.
طالبانو تر اوسه پورې د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. نن مرکچان د ایران او نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې پیلوي. په داسې وخت کې چې په مهمو مسئلو د اختلافاتو رپورټونه دي استازي د تړون د بیا بحالۍ لپاره یو وار بیا د خبرو بل پړاو پیلوي. دا خبرې له اپریل راهیسې روانې دي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 ویلي وو چې په مهمو مسئلو اختلافات لا هم موجود دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار یعنی ساج مل وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر راپور تورزو د بنو جاني خیلو پر لتوال اسلام آباد ته د تک تیاری کوي. وی ویلی نن د اتوار ورځ هغه مهلت ختميږي هغه مهلت ختمیږي چې حکومت ته یې ورکړی وو، او که نن هم مذاکرات کامیاب نه شي دوی به د پارلمان مخې ته برلت وهي. دا خلک له تیرو 22 ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی د هغه ملک مړی هم د ځانه سره یخې او لخه خبرو یې ډډه کړې چې د مۍ په 1/3 وژل شوی وو. دا پرلتوال په سیمه کې د امن او د وسلوالو پر ضد پرېکنده کاروای غواړي. عمر وزیر یې نور حال لري.
د بنو جاني خېلو پر لټوال وای کانان ماشامه پورې مذاکرات کامیاب نشول، نو سبا پلان لري چې خپل پر لټ اسلام آباد ته وغځوي. د پر لټ دوه منتظمین د رحمان وزیر او ندیم اسکر نن مشال ریډیو ته وویل چې د جاني خېلو مختلفو قبیلو خلک راغون شوي، سلا شوي ترانسپورت او نور بندوبست نیسي. ماشام پس به اخیری پریکړه کړي. که مذاکرات کامیاب نشول نو اسلام آباد تخپل پر لت غزاوی. د جون په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا ترانسپورټي چارو وزیر شمامد وزیر پر لت ورغلی وو، او د امنیت په برخه کې ورڅخه د عملی اقدام لپاره دوه ورځې وخت غوښته وو چې نن د اتوار په ورځ هغه پوره شو. د جاني خېلو یو مشر ملک مویز خان وایي چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي وړاندې هم مذاکراتو ته ورغلي. دوی غواړي چې هغه واکمن ورسره خبرې وکړي چې سبا بیا څه پریکړه وشي د عملي کولو اختیار ولري.
هغه مخکې کیمه میش درنه کړې وه او میش تر کیمه پیسې لا شوې ده. د جاني خېل کوم غوړي چې په هغه د عملي شي میش دلا ته نوستي پښتو کنا کل دی چې خدای زوره ورده یا کومه زوره ورده. نو په شهر ده چې حکومت غور په کړه وای میش تر نوستو وای میش تر کیسې کړې وای څول زو به ویلا وای ټیک ته میش تر ډیپټی کمشنر صاحب غلای دی چې میش په پر نه خون نشتا خو میش کیمه مطالبه دو اغه کمیر نن دته ورا ولا کی خو بیا دنه پیرا خونه دو بیا میږي چې ثبوت امش بیا کښنی بیا د سم مسله جوړیږي پدانه دا شانه چې دا مسله چې کیم دته غړ ذمہوار خلته چارو شي مشترک شي.
پر لټوالو سره د بنو ځلی تنظیمي چارواکو په وینا په وار وار خبرې شوه. د دوی غوښتنو سره سم چې د مارچ میاشتې حکومت لخوا شوه لیکل تړون ژمنه د عملی شي دا غیر ډاډ ورکړل شوه. دا دوی غوښتنې به پوره کیږي او اختیار لري. یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلنامه واخلي نن مشال ریډیو ته وویل چې پر لټوال د خپل مشران وټاکي. له چا سره هم چې دوی لیدل غواړي او ډاډ غواړي ورسره به یې کېنوي. د ده په خبره حکومت چې کمې ژمنې کړې په هغې کې سنجیده دی، عملي کولی به شي. پر لټوال وای حکومت ته په مارچ کې د څلور ځوانانو تر وژنې وروسته ورسره د سیمې امنیت په اړه کړې موافقه عملي کړې. د ځوانانو او ملک نصیب چې د مۍ پر 1/3 نیټه وسلوالو وژلې لا یې مړې نه دی خاخ کړې. په وژنه کې ککړ کسان دی ونیسي، او سیمه کې امنیت عملي کولو په موخه دوی د حکومت عملي اقدامات لیدل غواړي.
پدینګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو پریکړه کړې ده، او د بجټ پر روان سیشن کې د برخې نه اخیستلو فیصله کړې. حزب اختلاف ویلي دي چې د دوی احتجاج به تر هغې وخت روان وي تر چې تر څو د حکومت له لوري د دوی انتخابي حلقو ته بجټ نه وي ورکول شوی، او د دې ترڅنګ د دوی په حلقو کې لاسوهنه نه وي بنده شوي. بل لوري ته د جون په 13 د حزب اختلاف پر ضد د بلوچستان اسمبلی تړلو په تور کې مقدمه لاسلیک کړې شوې ده، ځکه چې حکومت د حزب اختلاف د احتجاج په کلکه سرغندنه کړې. په دې اړه نور حال له کوټې نه ایوب ترین نه کوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف جماعتو ویلي دي چې دوی به نه یوازې د اسمبلی د روان سیشن بایکاټ کوي، بلکې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد به د تحریک عدم اعتماد راوړلو تیاری هم نیسي. دوی د خبره تیر ماښام په کوټه کې د یوې غونډې وروسته به یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر او د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالواسع وویل چې دوی د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره وړاندې شوی بجټ رد کړی دی، او چې کوم ورځ حکومت د بجټ منظوري ورکوي نو په هغه ورځ به حزب اختلاف په کوټه کې احتجاج وکړي.
موږ جواب ساتو چې دا مذاکره څنګه کوي خو راځو درته د زموږ مطالبه کې نه حق ولې خدای در سره وګورې کم اس کم موږ احتجاج خو ته یوه شته جمهوریت تور مې شته چې به دا غلط روان دي. بلوچستان کې د غیر منتخب خلکو ته پندونه ورکول کیږي او د بلوچستان خزانه ضایع کیږي. پر لاندې ستنه پر باندې ستنه د جاب ستنه پر بده ستنه باندې نو موږ سره هیڅ قسم رابطه نه لرو.
پر دې مهال حزب اختلاف زیاته کړه چې صوبے اوسنی حکومت سلیکٹڈ دی او د دې خلاف د تحریک عدم اعتماد د راوړلو لپاره ازب اختلاف خپلې هلې ځلې پیل کوي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارتوال وایي چې د دوی تحریک به د اوسنی حکومت تر خاتمې پورې روان وي.
دلته جمهوری روایت پایمال، دلته درې کاله د صوبې خزانه د خلکو د جیبو برخه جوړي، دلته ترقیاتي کام په درې کاله کې پرمځکه وجود نه لري، دلته لوټ کسوټ جاری دی، دلته حکومت د خلکو منتخب نه دی، دا سلیکټډ دی او مسلط دی. اوس نو د دې ګردو خبرو خلاف زموږ مجلس دا دی چې دا سلیکټډ حکومت دا زموږ د ولس مسایل حل کولای نسی، دا قابلیت نه لري، دا صلاحیت نه لري.
خو بل پلو ته د جون په 19 نیټه د پوسټ بجټ د وړاندې کول پر مهال د بلوچستان د خزانه وزیر میر زور بلیدی د ازب اختلاف دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویل دي چې په راتلونکي بجټ کې د ازب اختلاف والکو ته زیاته پاملرنه شوې ده. په کوټ کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کال کې به 5000 ځوانان ته روزګار ورکول کیږي او دغه ډول د مزدورانو لپاره د کومک په نامه 2 ارب روپۍ فنډ جوړ شوی دی. دغه ډول تېره شپه په بجلی روډ تاڼه کې د حکومت له لوري د ازب اختلاف د ولس د اسمبلۍ د غړو په ضد مقدمه در شوې ده. په دې مقدمه کې د ازب اختلاف د اسمبلۍ پر غړو تور لګېدلی دی چې هغه د جون په 13 نیټه نه هوازي په اسمبلۍ کې دننه لټخریز جوړ کړی وو، بلکې پر پولیسو یې برید هم کړی دی. دغه ډول د اسمبلۍ وشیان ته زیان رسولی دی، خو پولیسو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم د ازب اختلاف له لوري تر اوسه پر دې باندې څه عکس العمل راښکاره شوی دی. دا مقدمه په داسې وخت کې در شوې ده کله چې د جون په 13 نیټه د کوټ په سیوه لاین تاڼه کې د ازب اختلاف له لوري و پولیسو ته د اسمبلۍ د یاد شوي پیش په اړه د حکومت په ضد د مقدمې درج کول درخواست ورکول شوی وو، پر هغه درخواست باندې تر اوسه عمل نه دی شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم. خیبر پښتونخوا د کال 2020 او 2021 لپاره په خپل کلنی بجټ کې د قبایلي دلو لپاره د ترقیاتي پروګرام په مد کې 100 ارب روپۍ مختص کړي دي. خو د یاد دلونه منتخب د اپوزیشن غړي وایي چې دا رقم صرف تر اعلانونو تر حده پورې ده او کله هم زمشو دلو ته مختص کړل شوي فنډونه نه ورکول کیږي. حکومت بیا دا تورونه ردوي او زیاتوي چې د نورو حکومتونو په مقابله کې واکمن تحریک انصاف ګوند د یادو سیمو د ترقۍ په لړ کې مخلصانه رویه لري. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د کال 2020 او 2021 لپاره په کلنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره د زمشو ضلعو لپاره د مرکزی او صوبایي ترقیاتي پروګرام قومي مالیاتي ایوارډ د بهرنیو ادارو لخوا د مختلفو پروژو په مد کې 199 ارب روپۍ مختص کړل شوي دي. د جون په 13 د خزاني صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه د کلنی بجټ باندې کولو پر مهال په زمشو ضلعو کې د هغو پروژو تفصیل په ډاګه کړو د کومو لپاره چې دا رقم ځانګړی شوی دی. د زمشو ضلعو د ټولو لویو روغتونونو حالت ښه کول، په باړه کې اقتصادي زون، د خیبر درې اکنامیک راهداري، باړه ډیم، مومن ډیم، مومن ماربل سیټي پروجیکټ، افغانستان سره په کوډا لکه په تورخم دروازه د ټرمینلونو منصوبه، په باجوړ کې د سپورټس کمپلیکس منصوبه، د سیلګری د زونونو منصوبه، د برنګ ټنل منصوبه، کورم تنګي ډیم منصوبه شامل دي. د مرکز لخوا د 450 ارب روپو د ترقیاتي بجټ سره سره په نورو صوبو د ان اف سي برخه چې 15 ارب روپۍ جوړیږي راکړه، نو دوی سره به قبایلي دلی نور هم د پرمختګ په لور روان شي. بلخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د 2020 او 21 میلادي کال د کلنی بجټ دستاویز کې د قبایلي دلو لپاره 103.9 اربع روپو مختص کولو شمیره ده. خو د زمشو زلو پارلیماني استازي وایي چې د دوی د سیمو د پرمختګ لپاره چې کوم رقم مختص شي نو حکومت هغه عمره فنډونه نه لګوي. د مومندو قبایلي دلینا د صوبایي اسمبلۍ غړي نثار مومند د جون په 19 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مکمل
سمو د مخکې د زمشو ضلعو سره تعلق لرونکو پارلیماني استازو د دوی په سیمو کې د بنیادي صحي تعلیمي او نقل و حمل د ډانچې د نشتوالي او د ولس یو شمېر ستونزو ته د حکومتي پام راګرځولو په مخه د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر مشتاق غني د ډایس مخې ته احتجاجي پرلت وهلی و. په دغو کې یو د شمالي وزیرستان د ولس استازی میر کلام هم و. د جون په 19 د مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي د صوبایي اسمبلۍ بجټ د لفظي جادوګرۍ په نامه او بللو او زیات کړه
د لفظونو جادوګری وانو اغه نه دا شای کلیر دی کنه چې په کاغذونو کې په اعلانونو کې او په مالی کار کې بیا ډیر فرق دی. اوس و ټوریزم ته د سیاحتي غته ډیر پیسې خښوي دي خو د خلکو یاره دا ده چې دا د قبایلی علاقې په ځای باندې کېدای شي چې په د کلام او په دی وطنونو باندې ولاګی دی وزیر اعلی صاحب په خپل حال کا کې د 10 اربع روپې مونږ دا وایو چې مانو اند د لګیدل په کار وي.
خپل خاص صوبایي حکومت د اپوزیشن او دمشو زلو د استادو لخوا د ځانګړي کړل شو فندونو د نه مصرف کولو تورونه ردوي. د جون په 19 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار او د ورغدو ضلع نه حکومتي غړي غزن جمال وویل آئینی بدلون لمخه ریاست د صوبې د نورو ضلعو د برابر ترقیاتی حیثیت په مخه د لس کلن ترقیاتی پروګرام په مد کې زمشو ضلعو لپاره د سالانه 10 اربع روپو او د این ایف سی وارډ د 3% کلنی برخې 40 اربع روپو ورکولو ژمنه شوې وې. خو د 3 کالو تیرېدو باوجود دغه ژمن رقم قبایلي ولس ته نه دی ورکړل شوی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 1520 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبچوي بڼه موجود دي.
ورنکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس واکسین کم شوې دي. تر ټولو ډیر کمې په سند صوبې کې مخې ته راغلي چې د عمل نن د جون په 19 د واکسینو مرکزونه تړل شوي. خو وفاقي چارواکو ویلي چې همدا نن به ورته له چین څخه نور واکسین ورورسي او د واکسینو بیا کولو لړۍ به تر یو څو ځنډ وروسته بیا پیل کړي. نیاز علي خان د کراچۍ نه نور تفصیل لري.
د جون په 19 د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ د کورونا وایرس د څارداري ټاسک فورس په غونډه کې دا پریکړه کړې ده. د غونډې وروسته د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه په یو خبري غونډه کې ویلي چې موږ سره د واکسینو کمی راغلي. د جون په 19 با په صوبې کې د واکسینو لګولو ټول مرکزونه د یوې ورځې لپاره بند وي.
همنه بډي کوشش کی چې خود واکسین منګایې.
دوی چې موږ ډېره هڅه وکړه چې واکسین په خپل واخلو خو وفاقي حکومت موږ ته اجازه را نکړه او اوس زموږ حالات دادے چمنگ سرا ویکسین خلاص شوی دی مرکزی حکومت سکوی منگ ددوئی پپائی سلو نہ پوہی گو دلتا ویکسین نشتا نمنگ مجبور یو چد ویکسینو مرکزونا و تڑو خوس محال دا مرکزونا د یوی روزی دفارا تڑلے شوی دی راتون کے پریکڑبا رستوشی بیا ہم مرکزی حکومت توائی چ سمرا زر کی دیشی نو ویکسین دی روغواڑی
کرنے کا کوئی طریقہ دیکھیں تاکہ ہم اور لگا سکے
خوب دی اڑا بیا د وزیر اعظم عمران خان د روغتیا سلاحکار ڈاکٹر فیصل سلطان د جون پ نلسما پخپل یو ٹویٹ کی ویلی دی چې د واکسینو پاړاس د ستونزه را مخددی خدا به ډیر زر حل شي هغه پخپل ٹویٹ کی لیکلی دی چې د جون پ شلمه با نور 15 لاکا 50 زره د جون پ 28 با 15 لاکا او د جون د درشتمه څخه ډیر شمه پوري با نور شل نا تر ډیر لاکا ویکسین هیواد تراشي او په درې سلور ورځو کې بعد ویکسینو د کمی ستونزه ختم شي د 1300 زراسي خلک په کراچي او په نورو خارونو کې د واکسینو ستنې لګولو لپاره روغتونونو او مرکزونو ته ځي خو دوی ته ویکسین نه ملوي گی د جون په 19 په کراچي کې په سلو کې اتیا مرکزونه بندو او کم چې کولاو هلته هم په ګڼ شمیر خلکو ته واکسین ملاو نشو د کراچي په ایکسپو کې د ویکسینو ورکولو غټ جوړ مرکز کې د جون په 19 حبیب الله نومي یو کس مشال لیډو ته ویل
18 مې باندې ما ته فرست ډوز لګیدل او د ساينو وی پرونم راغلم هلته دا وکه هوجا کیمپس تم لاړم هلته غي ایکسکیوز وکړه چې رم سره سلو 15 ورځې ویکسین نه راځي دا سلور پنځه ورځې بعد راشي بیا زه دلته ایکسپو سینټر ته راغلم ایکسپو سینټر ته چې راغلم دلته پرون ټولو رزلین کې ولاړم هغې نه بعد دلته هم زما کارونه شو نن چې راغلم نن دی ته هغه مخکې ایکسکیوز کوي چې یاره مونږ سره ویکسین نشته دی
یوازې دا نه د سن سره د پنجاب په ډیرو ښارونو کې هم په چین کې جوړ شوي ساینوویک ساینوفارم او کنساینو ویکسین نشته او خلک د ویکسینو ډومبه او دویمې ستنې لګولو لپاره د ستونزو سره مخ دي او دا ویکسینو نه ملاوېدو په ضد د جون په 19 په لاهور او فیصل آباد کی خلکو د حکومت خلاف احتجاج هم کړی دی دا نیشنل کمانډ ان آپریشن سینټر یا ان سی او سی د جون په 19 په خپل ویب پاڼه لیکلی چې تر وسه په هیواد کې 1,20,50,000 تر زیات خلک په شپږ ډول واکسین لګولی دي او 8,90,000 تر زیات خلک د واکسینو یو ستن لګولی شوی دی
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې په دې ورستو کې یو ویډیو په ټولنیزو رسنو کې خبره شوې چې پکې یو زده کوونکی وایي دا ویډیو یې د دې لپاره جوړ کړی چې وخایي د استاد له سره په مبینه توګه بدفعلی کوي بلخوا په جنسي تیری تورن مفتي عزیز الرحمن وایي د دې ویډیو جوړولو هدف د بدنامول دي یو شمیر پاکستانی رسنو د جون پر شلمه خبر ورکړ چې پولیسو نوموړی له میاوالي څخه گرفتار کړی دی بلخوا وفاق المدارس په یو حکمنامه کې عزیز الرحمن له دندې لرې کړی خود وفاق المدارس د مشر یو ویان بیا مشال لیلو ته وایي چې د مفتي عزیز الرحمن مسله دوی ته یو نیم کال مخکې راغلې وه او هغه وخت یې حل کړې وه نوموړی وایي داسې ډېرې پیښې دوی ته ورځي نور تفصیل د اسرار عالم مومند په دې تفصیلي راپور کې وو
په لاهور کې شیخ الحدیث او مفتی عزیز الرحمن دا منی چې د خپل یو زده کوونکي سره یې د بدفعلی ویډیو ریښتیا دا خو نوموړی وایي چې دغه وخت دا په هوش کې نه وو ځکه چې دته په چایو کې نشه ورکړل شوی وه
حلفیہ کہتا ہوں
حلفیہ وایم چی ما پہ ہوش او حواس کے داسې هیڅ فعل نه دیکھڑی
کوئی فعل نہیں کیا
مفتی عزیز الرحمن د جون پوش پاړه سما یو ویډیوي پیغام کې په قرآن لاس کې دی وای چې لز دکون کې سره د د بدفعلی ویډیو د دې لپاره جوړ کړل شوی و چې دا بدنام کړل شي او له مدرسې وستل شي خو که یو خوا د مفتی عزیز الرحمن نوري ورته مبینه ویډیوګانې مخې ته راغلي نو بل خوا زده کوونکي چې موږ یې د خبریالۍ د اصولو له مخې نوم ښکاره کول نه غواړو تور لګوي چې له 1300 کالو راهیسې ورسره مفتی عزیز الرحمن بدپیلی کوله دا وایي د دغه ویډیو ځکه جوړه کړه چې د مدرسې انتظامی او نورو اړوند چارواکو د په خبره باور نه کاوه البته نوموړی په خپل یو ویډیوي پیغام کې وایي چې د یادې ویډیو تر راتلو وروسته ورته مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی د وجړو دړکې ورکوي دا وایي چې لکه نه دا خبره مخته راغلی نو مفتی عزیز الرحمن او د هغه زوی ما بلیک میل کوي او راته وایي چې موږ به دې مړ کړو نو زه اوس یو ځای کې پټ شوی یم بلخوا د جون په دریمه منظور الاسلام مدرسې عزیز الرحمن له مدرسې لرې کړ د نوموړي لرې کولو حکمنامه چې محتسم اسدالله فاروق جاری کړي پکې راغلي چې د سیمې ځینې اوسېدونکو ورته د جنسي تیری مبینه ویډیو وښوده او غوښتنه یې وکړه چې مفتی عزیز الرحمن دې له مدرسې لرې کړل شي په ولسم جون د لاهور په نارت کینټ پولیس سټیشن کې د مبینه اجنسی بریت کار شوی زکونکو لخوا په درج شوی اف آی آر کې راغلی چې هغه په 2013 کال کې په جامع منظور الاسلامیه کې داخله واخیسته. دا وړاندې وایي د دې مدرسې پخوانی استاد مفتی عزیز الرحمن پر د تور ولګاوه چې په امتحاناتو کې یې د ځان پر ځای بل څوک کینولی. نوموړی وایي حمله دې قبله په وفاق المدارس امتحانونو کې د ده په برخه اخیستو تر دریو کالو پورې بندیز ولګېده. دا تور لګوي چې مفتی عزیز الرحمن ورته وویل کله د سره ناجایزه اړیکې جوړې کړي نو کېدای شي چې دغه بندیز ترې لرې کړل شي. دا وایي له اړیکو جوړولو پرته ورسره بله لار نه وه. په پاکستان کې د مدرسو د انتظام چارې سنبالونکي وفاق المدارس العربیه لخوا مفتی عزیز الرحمن ته لیږل شوی حکمنامه چې کاپی یې مشال ډیو ترلاسه کړې پکې راغلي چې د روان کال د جون په 10مه یې نوموړی د وفاق المدارس له مسؤلیت لرې کړ. خو د وفاق المدارس د مشر مولانا ډاکټر عبدالرزاق سکندر یو ویان د مولانا سجاد سلیم بیا وایي چې د مفتی عزیز الرحمن ویډیو یو نیم کال پخوانی ده او دوی هغه وخت دغه مسله حل کړې وه. البته نوموړي د مسلې حلولو د څرنګوالي په اړه له جزئیات ورکولو ډډه وکړه. سجاد سلیم په 10 جون مشالې ته وویل دا لومبې وار نه دی چې په مدرسو کې د جنسي ځورونې پیښه رامنځته شوي. خو نوموړی وایي د پیښه ته ځکه هوا ورکړل شوه چې ځینې عناصرو غوښتل په 10 جون په اسلام آباد کې د وفاق المدارس د مشرانو ټاکلو په اړه کېدونکې غونډه ګډه وډه کړي. نوموړی وایي دا قسم مسلې ډېرې راځي خو بیا چې په مدرسو کې هلته کوم اراکین وي نو هغه یې حلوي. هرې معاملې ته دومره هوا نه ورکول کېږي. خو د دې اجلاس پر مهال د دې مسلې دومره زیاته راپورته کولو هدف دا غونډه ناکامه کول وو. په پاکستان کې څېړنیز سازمان ساحل په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې په 2006 کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2900 پیښې ثبت شوي چې 240 یې یوازې په جماعتونو مدرسو کې وي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي په مدرسو کې د جنسي ځورونو مخنیوي لپاره ضروري ده چې د مدرسو استادانو اخلاقي او نفسیاتي تربیه وکړل شي او په نصاب کې یې داسې اصلاحات وشي چې په زده کوونکو کې تنقیدي سوچ او سوال کولو ماده پیدا کړي. قبله ایاز دا هم وایي په کار ده چې د مدرسو زده کوونکي یو چت لاندې ودنه کړل شي او د عمر په لحاظ سورلا جلا جلا کوټي جوړ کړل شي.
فرق په جماعت کې مدرسه وی نو په جماعت کې دوی څه اضافي کمرې جوړې کی آیو ډېر غټه مسله ده اول وخت سره حل کیږي او یقینا دا ادرس کول غواړي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي د مدرسو په نظام کې ډېرې نیمګړتیاوي دي او باید حکومت او مدرسې په شریکه د دې حل راوباسي. پر دې اړه مو د وفاق المدارس مشر ډاکټر عبدالرزاق سکندر، مرستیال مشر مولانا محمد حنیف جالندری او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. خو په اسلام آباد کې مدني فعال او خبریال سبوخ سید په 10 جون مشالې ډوته وویل چې حکومت له مدرسو ویریږي او په کې د اصلاحاتو په اړه سوچ هم نشي کولی.
مذهبي تنظیمه هم اور یہ جو
دوائی زمک مذهبی تنظیمون او مدرسو نظام دوم را دیر زیاد مضبوط شوه چه حکومت هم پا مدرسو که دا اصلاحاتو خبره نشی کولی. چه چوک هم ما دا اصلاحاتو خبره کوین و پری تورونا لگول کی گی چه دا دا غرب ایجنڈا دا 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 اسلام خلاف سازش دی.
یہ مغرب کا ایجنڈا ہے اور اسلام کی خلاف سازش ہو رہی ہے.
مشال ایڈیو پر دی اڑا دا پاکستان مذهبی او تعلیمی چارو وزیرانو تا فون وکڑ خواغو زمانگ فون پرسن کر. البته د وفاقي تعلیم په اړه د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غړی علي نوازوان چې تعلق یې د حکومتي ګوند پاکستان ترګ انصاف سره دی په 10 جون یې مشال ډو ته وویل چې حکومت یې د وفاق المدارس له مشرانو سره په همکارۍ په مدرسو نظام کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي زموږ څه باندې 4,40,000 ماشومان په مدرسو کې زده کړې کوي او هغوی هم غواړي چې په قومي دایره کې راشي او چې کوم اصلاحات کیږي نو هغه په همکاری او رضامندۍ کیږي. علي نواز اوان وویل چې هغه ته پر دې اړه معلومات نشته چې دا څه قسمه اصلاحات دي او کله به کیږي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې په واک کې لراتلو سره سم به د مدرسو په نصاب کې داسې بدلون راولي چې په نتیجه کې یې د ده په وینا د عصري تعلیم د طالب علمانو په شان د مدرسو زده کوونکي هم ډاکټران او انجینران شي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو سنزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ سات کې د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل ناورو.
لتیرو یو وشتو روز راهیسی په پرلت ناست جانی خیلو خلک وایي که تر نن ماښامه یې له حکومت سره مذاکرات نتیجه ورنکړه او غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به سبا اسلام آباد ته په احتجاج ورشي. په پرلت کې شامل ملک مویز خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د مې په 1 د وژل شوي یو ځایي مشر ملک نصیب خان د قاتلینو ګرفتاریو په سیمه کې د وسلوالو پر ضد کارروایي غواړي. پولیسو ویلي چې د دې وژنې پلټنې یې پیل کړې او پرلتوالو ته حکومت جرګه هم ورلېږلې ده. د بلوچستان مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد احتجاج روان ساتلو په بودیجې د بحث په غونډه کې د برخې نه اغېستو پرېکړه کړې ده. پرون ماښام د اسمبلۍ په غونډه کې مخالفه ګوندونو دا هم ویلي تر څو چې حکومت ورته د انتخاباتي حلقو لپاره پوره بودیجه نه وي ورکړې احتجاج به روان وي. د جون په 19 د خزانې وزیر میر ظهور بلدی بیا ویلي چې په بودیجه کې زیات پام د مخالفه ډلو حلقو ته شوی دی. د سینس به چارواکي وایي چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې نن د کورونا وایرس واکسینو د کمی له وجې ټول مرکزونه تړل شوي. د سینس وزیر مراد علي شاه پرون په یوه خبري غونډه کې د واکسینو د کمی په اړه په وفاقي حکومت واچول ویل چې صوبایي حکومت یې په خپله خوښه له نړیوال مارکیټه واکسین اغوستو ته پرېنښود. هلته د پاکستان وزیر اعظم د صحت چارو سلاحکار ډاکټر فیصل سلطان په ټویټر لیکلي چې نن به ورته له چین نور واکسین ورورسیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول کمی ادارې د جون په 19 تر یوې غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې په دې ملک کې د دې وبا زور په کمېدو دی او د پخوا پرتله کم کیسونه مخې ته راغلي. بلخوا د وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تېر شوه ورځ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې 90 کسان مړه شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی چې د افغان ملت له وجې د لاس واخلي او د انتخاباتو له لارې د واک کې شامل شي. نوموړي دا خبرې پرون په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. او نن مرکچیان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال د تړون په اړه په ویانا کې خبرې بیا پیلوي. د فرانس د بهرنیو چارو وزارت د جون په 14 ویلي وو چې په مهمو مسئلو اختلافات لا هم موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د درېنی مو بجو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. اوس وخت غلې د ونی د خبرونه د ځوانانو غږ د جون په 14 د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. دا وخت په پاکستان کې 25 لک افغان کډوال دي چې تقریبا 60% یې ځوانان دي. دا ځوانان څه ستونزې لري او په هلي څومره کار شوی څومره تر دې ده او دا ځوانان د خپل راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري؟ پر دې مو خبرې کړې مو سره ملمانو په پاکستان کې افغان سفیر خاغلی نجیب الله علي خیل صاحب. لاغو سره تر خبرو وروسته مو بیا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو آتشي لال زمان مومند او نور کډوال ځوانان سره خبرې کړې. قربا اسرار العالم مومند
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک کلوز والے پریتے
ما تا ریسیڈنٹ دا ایئر ایوارڈ ملا اس کو وائلی علاقوں کے
سلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دے
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بال مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگلو ورو نو سوشل میڈیا باندې دا
لزوانانو غک خبرونه ل اسرار العالم مومن سره نیخ پنیغا
ستړي مشي ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو د مشال ریډیو په فیسبوک ګوري او په ریډیو اوري. اوردونکو د جون په 14 د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یونیسیف لخوا سږ کال د دې ورځې تیم دی په ګډه سره رغیدل، زده کړې کول او ځلیدل، یعنی کډوالو ته د صحت بنیادی او ثانوي اسانتیاوې رسول، تعلیم ورکول او سپورتس موقعې برابرول. دا اداره وایي چې صحت اسانتیاوي د کډوالو ژوند ژغورلی شي. تعلیم کډوال د دې جوګه کولی شي چې خپل مستقبل جوړ کړي او سپورتس کډوال ځوانانو کې اعتماد پیدا کوي، له نفسیاتي ناروغۍ ژغوري او له نورو سره پرې ملګرتیا جوړولی شي. اوردونکو دا وخت په پاکستان کې 25 لک افغان کډوال دي چې قریبا 80% ځوانان دي. دا ځوانان څه ستونزې لري او په حل یې څومره کار شوی، څومره څه اړتیا ده، او دا ځوانان د خپل راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري؟ پر دې به خبرې کوو موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی نجیب الله علی خیل صاحب دا وخت میلمه دی. له هغو سره تر خبرو وروسته به را سره بیا په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب او نور کډوال ځوانان میلمه نوي. راځو خپرونې پر لور. سفیر صاحب که ستاسې خوښه وي بس پوښتنو ته به راشو. په فیسبوک باندې له وړاندې ډېری ملګرو پوښتنې پرېښودې دي، لکه مبین شاه افغان، حمیدالله هلمندی، خلیل الرحمان او سید زمان. تقریبا د ټولو دغه پوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي، په خاص توګه ځوانان، ډېرې ستونزې لري د تعلیم په برخه کې، د روزګار په برخه کې، د سپورټس په برخه کې، او دغه راز دوی دا خبره کوي چې کومو د کډوالو کیمپونه دي هلته د سکول یا د تعلیم چې کومې اسانتیاوې دي هغه ډېرې کمزوري دي. نو دغه برخه کې تاسو څه پلان لري، څه مکړي دي، څه کول غواړي؟
په ټوله کې خو تقریبا دونه تعداد چې دلته ژوند کوي خو له یو خوا نه سهولتونه مشتسته دي، د کار زمینه مثلا، نور د اسنادو په ارتباط، او مکتبونو ته هم ځي، سکولونو ته، عین وخت کې پوهنتونونو کې یو تعداد شامل دي. ډېر ځوانانو دلته تحصیلونه هم کړي دي، بیا افغانستان ته هم ډېر ګټور تمام شوي دي، هلته هم بهتر شي خپل هېواد ته د خدمت په خاطر شوه. هو په زمن کې مشکلات او ستونزې هم طبیعي خبره ده، سته دي. هغه مشکلات ځکه تعداد زیاده په کمپونو کې هم څه دي او په نورو ځایونو کې. اوس پخوا وختونو کې داسې و چې تقریبا 90% افغان کډوال په کمپونو کې او تقریبا 10% شاوخوا کې په ښارونو کې ژوند کوي. اوس د زیات پیشرفت سوی ده، تقریبا 90% ښارونو ته راغلي، د ښارونو د مزایونه مستفید شوي دي، او تقریبا 10% په حدودو کې سلنه کې دا تر اوسه پورې له کمپونو کې پاتې دي. نو ځکه په دې کې موږ د پاکستان لوري سره، د یونیسیار او نورو مؤسساتو سره په تماس کې استو، په سیستماتیک برنامه باندې سره کار کوو چې قدم په قدم سره وشو کولای هغه اساسي ستونزې زیاتی ورته رسیدګي وشي کولای.
سم سفیر صاحب، تاسو ذکر وکړو چې ځینې کمپونه لا هم شته په پاکستان کې د افغان کډوالو، آیا دغه کمپونه رجسٹر دي که نه دي؟ دوی ته د یونیسیار یا نورو خواو مرستې راځي که نه؟
خو مرستې په ټوله کې خو راځي. په پخوا وختونو کې مرستې ډېرې وې، ځکه چې د افغان کډوالو مسایل په هغه وختو کې ډېر حاد و. ولې داسې ډېر وخت دوی سو تقریبا 42 کاله په نورو هېوادونو کې، ځکه بیا په نورو دنیا کې ستونزې پیدا شولې کډوال شولو د مختلفو هېوادونو، د عربي هېوادو، په افریقا کې، په نورو کې. یو اندازې ته دغه مرستې او مطالب نورو ژویو ته هم غذا ورسلې. نو ځکه په دې کې مرستې شته دي، کومکونه به کېږي د کمپونو سره، خو په هغه کچه او پیمانه سره پخوا به اوس به محدوده وي، محدود اندازې سره موجودې دي په دې.
بل سفیر صاحب، دغه یو ملګری دی هغه د احمد الله هلمندی د کوټینا چې کمال دکې د ماجرو کیم دی پنجپایی، د هغې نه دوی دغه اول خو تاسو سلامونه را لېږلي دي، او بیا یې پوښتنه دا کړې ده چې هلته کې د کارډونو ستونزه ده، او بیا دوی دا خبره کوي چې کومه نوي کارډونه دي آی سی سي، نو دغه به آیا په سمارټ کارډ بدل شي او کنه؟ او بل دی و چې دې کې هم یو ستونزه راغله دا چې سیم کارت په نخلاصيږي، او دغه راز نور هم ځنې مسلې دي چې موږ کله دغه کارډونه تر لاسه کوو بیا څوک فون نه پورته کوي. کله دغه هم لنډ ټوک کې جواب کې دي سره بیا نور هم پوښتنه دي، لکه خلیل الرحمن لیکي چې دلته په کوټه کې کوم د کارډوالو کیمپ دی، نو پاغي کې یوازې تر اتمه پورې هم د زده کړو څه بندوبست نشته دی، او بیا چې دوی د پاکستان په نورو تعلیمي ادارو کې داخله لې نو لته کې ورته مشکلات دي. بیا
سمه ده، دغه د هغه په ارتباط چې نورور حمیدالله خان هلمندی صاحب دا مطلب یادواري کړې ده، د اسنادو په ارتباط سی کارتونه دي، پی آر کارتونه دي، یو تعداد اسناد نه لري. لکه ما چې ویلې په حدود 3 میلیونه افغان کډوال دلته ژوند کوي، خو تقریبا 1.4 میلیونه دا د پی آر هغه د ملل متحد راجستر کارتونه لري، هغو هم میاد ختم شو. اوس دا میاد اوس بیرته تمدیدوي، او میاد به تقریبا 2.5 کاله نور تمدید شي، یعنی په دې معنی چې د جون د 2023 کال د جون ته میاشتې پورې به دا وغځول شي. پروسی جاری او سه د کرونا له وجې نه بتي مخکې وړي، هغه وخت پیشبینی کېدل چې دا به په سرعت سره مخکې وړل کېږي. دا لږ سره کار په کندي د سره مخکې ځي، ځکه د کرونا حالات دي. بل هغه د سی سی کارتونه دي، سی سی کارتونه هم معیار دی، اصلا په کې نه و لیکل شوی، هغه هم تقریبا یعنی ختم دي. توافق هم دا په هغه وختونو کې د پاکستاني لوري سره دا په حدود دی. اتلکه کډوال دي دلته، افغان چې دی هغه هویت کارت لري، اسناد یې خو منتا د ملل متحد یا د ملګرو ملتو هغه پی آر کارتونه نه لري. دا هم ایجاد دی کوي چې یا دا بیرته یو پروګرام په اساس باندې شرایط که مساعد یا افغانستان کې چې بیرته لاړ شي، او دا یا داسې ته مونږه پاسپورټونه ورکړو، سند ورکړو، ځکه سند دلته ډېره مهمه خبر ده. پاسپورټ ورکړو، سند ورته ورکړو چې دی کوم ځای ته ځي، بانک اکاؤنټ وازوي، مثلا نور ترتیبات دي، تحصیل ده، د کار ده، مثلا یو ځای کې یو مؤسسې ادارې کې کار ده، نو سند مسله دا ډېره اساسي ده. او په دا دیو دی لومړی توبو ده، مونږ هم امداده بانک جهانی مون سره اوس مرسته کوي چې مونږ دا پروسه د پاسپورټونو شروع کړو په د پاکستان په اوزا کې، په دې باندې په صورت کار روان دي. الله په همدې سو میاشت کې ودا تا روسي
سم
او بل هم سره په تبا سي پورې تاسو وویلې دا مسله. نو الته چې په کوټیو په هغه مربوطاتو کې دي پروگرام تعلیمی پروگرام سے بیادوی پا آسان سرا ثانوی و لوړ تحصیلات ترتیب سرا دا جزیات بیا کې ماترا کی ٹیلیفون سرا ٹیلیفون
بالکل خلیل الرحمن صاحب خبر رکھے بالکل
دا مثلا ممن صاحب مونږ تر تر ډیرو افغان کډوالو هم مطرح کړي، مونږ باید د سنت او سره کړي دي. دا واقعا یو عیني ستونزه ده او مشکل ده، او دا مونږ اوس ډیره توجه تلته دي تلرو چې په دې ارتباط باندې ټلیفون مونږ چې دی هغه اضافه کړي چې خلک اوسې کولای د سرسي ولري او د پی او آر کارتونو لپاره او د نورو مسایلو لپاره چې زر یې دوی غواړي. دا یو ستونزه ده. تلم خیبر خواتم پېښور ته، هلته هم د افغان کډوالو دا مسایل
تاسو دا وخت په فیسبوک ګوري او رادیو باندې اوري. موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی نجیب الله علی خیل صاحب ملمه دي، له هغوی سره خبرې کوو. دا خبرونه مونږه د کډوالو د افغان کډوالو په مناسبت سره را جوړه کړې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري. نو په فیسبوک باندې ګل محمد حنبل لیکي چې د ابوظبی نه سفیر صاحب ته ډېر سلامونه ویما، او بل دوی وایي چې په پاکستان کې د افغان سفارت فعالیتونه د کډوالو د ستونزو سره سره له سیاسي پلوه بیخي د نشتون برابر دي، او د پاکستان او افغانستان په بایلیټرل یا دوه اړخیزه تعلق کې همیشه ناکام دی. وجه صدا سفیر صاحب دې دغه پښتنه کړی دا
ډیر خدای سي دا چې مونږ په اصطلاح یو د درې کمیسونه په دې خارجه وزارت کې زاړه کړی، تقریبا 30 کال مې په وزارت کې کار کړی، د شپږو میاشتو د افغان سفیر په سره کار کوم. نو دا لری نه کړه ارزیابي کوي، هغه داخل دی، هغه نه وایي چې نرخ مونږ ته معلوم ده، شغل بیرون نه معلومه کوي. د پاکستان سره روابط پیشرفتونه شته دي، په ډیرو اسو کې مخکې تللي دي. مونږ د اسو میاشتو شپږو میاشتو کې اته د شل کلو پخوا د مقایسې وړ نه دي. خو داسې داسې دا یو ساده د پاکستان سره دا د ناکامي خبره ورته نه شو ویلی، دا به له زره نامناسب غیر عادلانه اوسېږي، ځکه چې دلته د کلونو ډېر وخت چې بعضې ستونزې مطالب دي، دوی غوښتنې نګرانی دي، د افغانستان نګرانی غوښتنې دي. دا یو پروسه ده، دا یو په یو ورځ په یو شپه کې په یو میاشت کې دا مطالب نه حلېږي، او که داسې سړی انتظارات ولري دا به ډېر خوشبینانه اوسېږي. خو موږ مثبت قدمونه د سازی لپاره اخیستی دي، او دا اوس موقع نه چې تاسو ته ډېر جزئیات په دې ارتباط ووایم. نو کله کله موږ دا نظریا دي موږ هېوادوال حق لري، خو موږ ډېر زیات کوشش کوو په مثبت اندیشي باندې دي
سفیر صاحب. هم په دې تړاو بله پوښتنه ده، آیا آزاد صاحب د پاکستان د قبایلي سیمو سره تعلق لري؟ هغه وایي د سفیر صاحب ته مې دا وړاندیز دی که تاسې داسې یوه لار راوباسئ چې دغه قبایل افغانستان ته بغیر د ویزې تګ را تکول شي، نو دې سره به دا وشي چې کوم ځوانان دي افغانستان ته هغه په اسانه آزاد توګه بنلته کې خپلوان لري، دلته کې دوی سپورټس کولی شي، نورې چې کومې هلې ځلې دي غونډې کولی شي، نو دا وایي چې دې لړکې تاسو څه هلې ځلې کړي دي که څنګه؟
درسته ده، دا یو مسله ده چې ما په یاد سره پخوا وختونو کې اصلا د ویزې موضوع مطرح نه وه، تګ راته په سادګي ډول سره کېده. بیا دا د څو کلونو لسیزو ناخوالې چې سولې امنیتي ستونزې نور مطالب چې سولې بالاخره د ویزې رژیم وضع شو، نو تګ راتګ په اساس باندې ده. دا ټولې ناخوالې دا د امنیتي تروریزم دې مشکلاتو په اساس دي، خو د ویزې په ارتباط چې دا بې ویزې تګ راتګ وکړي دا یو بحث ته ضرورت لري. اوس وخت کې زه تاسو ته غواړم دا مسله ویلې ده چې موږ ډېر سهولتونه او اسانتیاوې موږ او د پاکستان لورې هم برابر کړي دي. موږ اوس کثیر مسافرت یا ملټیپل یو کلنه ویزه څوک چې افغانستان ته ځي ویزې ورته ورکوو په ډېر سادګۍ سره، نن دلته پاسپورټونه ته تسلیموي، سبا بر سبا موږ ورته یو کلنه ملټیپل ویزه ورکوو چې شپېته ورځې ارزلی دوی کولی شي سټی یا اقامت په افغانستان کې ولري. دا د عادي افرادو لپاره او دا د خلکو د تګ راتګ په انګریزي په اصطلاح د پیپل ټو پیپل روابطو په حساب باندې موږ ډېره توجه کړې ده. یعنې اوس د ویزې دغه نوې مرحله هم دا داسې یو کلنې ویزې موږ دوی ته ورکوو ملټیپل.
سمه سفیر صاحب، نړۍ مننه. بس اخري پوښتنه ستاسو نه ده، او دغه لړکی به تاسو ته پیغام هم لري. لکه سر الله کاکا خیلی کی چې د سفیر صاحب نظم ده پوښتنه ده چې موږ به کله افغانستان ته ستنیږو، ځوانان به کله خپل وطن ته ځي، او دغه لړکی به ستاسو نه پوښتنه هم بلدا جوړیږي چې په داسې حالاتو کې چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره هلی ځلی روان دي، نو ډیرې افغان ځوانانو سره چې زما خبرې شوي په زما پروګرامونو کې، نو هغوی د خپل راتلونکو په اړه هم اندېښمن دي چې آیا دغه سوله به راشي او که څنګه. نو دیل کې به تاسو ځوانانو ته څه پیغام لري چې هغوی په خپله په سوله کې څه رول لوبولی شي، ځکه چې تاسو ګورئ نو په وسلوالو کې ډیرې ځوانان هم دي.
یو مسله بیرته تګ افغانستان ته، دا د موږ د دولت د یو ستراتیژي او هغه اساسي برنامو پروګرامونه د یو د وظیفو نه موږ هم همدلته ده چې په خیر سره دا موږ کډوال چې دي دلته کلونه کلونه ژوند کړی ده، دوی په عزت سره په تدریجي ډول سره په داوطلبانه ډول سره د یو منظمې برنامې په اساس باندې قدم په قدم افغانستان ته بیرته لاړ شي. او دې لپاره یو 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 برنامه په دې معنی ده چې هم د دواړو هیوادو ترمنځ هم بین المللي مؤسسات دي په دې کې کومک وکړي، ځکه دوی بیرته جایی افغانستان ته تعلیم او تربیه د کورو کاشانه او ژوند د ضروري خبره ده. و دې لحاظ باندې دا موږ ډېر زیات تاکید په دې کې تشویقوو خپل افغان مهاجرین چې وطن موږ په ټولو باندې حق لري او دا باید په ګډه سره آباد وکړو. که موږ مثلا بیرون اوسېږو دا وطن به څوک په اصطلاح آباد کړي. یو ورځ موږ ته یو د افغان مهاجرینو نه ډېره ښه خبره وکړه چې دلته بیا داوري کوم دا خپل وطن ګل وطن، نو په دې خاطر دا ګل وطن به خپله سره په ګډه آباد کړو. بل ځوانانو په ارتباط باندې چې دوی مثلا څه نقش لري اندېښنې واقعي خبره ده، د جنګ نه ټول ستړي شوي، دا د افغانستان د خلکو د کلونو کلونو ارزو ده. ځوانان هم دا یو لوی قوت ده، یو انرژي ده، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لویه سرمایه ده. دوی چې تحصیل کړی ده دوی چې په نورو هیوادونو کې، موږ د افغانستان د بیا رغونې لپاره دوی ته ضرورت لرو. خو خدای وکړي دا نوې قضا چې اوس رامنځته شوې ده چې خارجي قوا هم د افغانستان نه وځي، موږ ټول افغانان سره په ګډه څه د دولت دي څه طالبان دي په مجموعه کې اوسو کولی د خیر او فلاح او د صلح سلام لاره ونیسو، او دا جنگونه او جګړې او دا مطالب چې دا ختم کړو تر څو چې اوسو کولی سوله په افغانستان کې برقراره شي، او سوله چې سوله موږ کولی شو چې هم هیواد هم رشتو کې پیشرفت کې هم ځوانانو ته زمینه اوسېږي، هم تجارت او ترانزیت او دا ټول مطالب په هیواد کې هغه سي او خلکو ته کاروبار برابر شي. موږ ځوانانو باندې ډېر حساب کوو، دوی د انرژي او د راتلونکي لپاره د امید ده.
سم نړۍ مننه سفیر صاحب، موږ ته وخت راکړه، ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه، سلام
علیکم، خو وختونه تاسو اودونکو دا موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل صاحب د دوی سره موږ خبرې کولې. هلته په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي ځوانان دي هغوی څه ستونزې لري څه مسلې لري او په حل باندې څومره کار شوی دی یا به نور څومره کار کیږي او د ځوانانو چې کوم اندېښنې دي هغې په اړه مو ورسره هم خبرې وکړلې. د مشال ځوانانو غږ خپرونه دا وخت تاسې په فیسبوک ګوري او په ریډیو باندې اوري. اوریدونکو د جون په شلمه د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. نن موږ پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري. زه تاسو ته هم وایم چې په پاکستان کې 25 لکه افغان کډوال دي چې تقریبا 80% ځوانان دي. دا ځوانان څه ستونزې لري او په حال یې څومره کار شوی څومره څه اړتیا ده او دا ځوانان د خپل راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري پر دې خبرې کو موږ سره دا وخت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب د ټلیفون په کر خرغلی دی او موږ سره یو 10 کلن مدني فعال انیس الرحمان چې 40 کال یې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دا وخت له پېښور د ټلیفون په کرخه دی. او اوریدونکو تاسو ته هم وایم چې په مردان کې د ادر ولنټیرز په نوم د ځوانانو افغان کډوالو سازمان مشران موږ سره دا وخت میلمانه دي لکه محمد ولی چې د زرګری دکان هم لري او دغه راز مرسلین خان چې 14 جمعه کې زده کړې کوي فلورمان 14 جمعه پورې زده کړې کړي جاوید خان او دغه راز محمد ولی خان هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. تر هڅه مخکې انیس الرحمان زه تاسو سره ځم. تاسو 40 کاله په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی څه ستونزې دغلته کې لري ځوانان؟
تر اوسه پورې ولې دغه کډوالۍ په پاکستان کې یا په نورو سیمو کې ولې نه ده ختمه شوې؟ که څه هم هغه مشران چې هلته هغه کیمپونه موجود دي اوس هم لکه د حکمتیار کیمپ موجود دی، یا مولوی خالص، یا نور یا نور، هغه مړه شو یا په افغانستان کې دي، خو هغه کیمپونه اوس هم هلته وجود لري. ولې دغه کیمپونه نه ختمیږي په افغانستان کې؟ دغه خلکو د دغه په نوم باندې ځمکې واخیستې، هغه ځمکې بیرته خرڅ نه شي په شخصي توګه باندې په دولت خبرې. دولت خو ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
انیس الرحمان تاسو وایئ چې کوم د کډوالو کیمپونه دي، بیا هغې کې تعلیمي ادارې وي یا شفاخانې وي یا نور اسانتیاوې، په هغې باندې تاسو وایئ چې اوس هم مرستې راځي؟ او باوجود د دې چې دغه کډوالو چې کوم چې دغه کیمپونو کوم مشران وو هغوی ته متبادل ځمکې په افغانستان کې ورکړل شوې دي، تاسو دا وایئ؟ مومن صاحب که دغه پوښتنه ځواب کړي بیا د نور ملګرو ته هم ورځو.
دلته په پاکستان کې مسله دا نه چې دغه کیمپونه کله ختمیږي. دغه به د پاکستان د دولت، د افغانستان د دولت او د نړیوالې ټولنې انیشیار په مرسته به دغه ختمیږي او دوی ته به په افغانستان کې متبادل ځمکې کچرې دوی ځي. دوی ته اوس هم لاره خلاصه ده، دوی ځي، مشکل نشته دی. هر وخت دوی کولی شي چې لاړ شي افغانستان ته. دغه اوس هم دوی کولی شي چې موږ د دوی قانوني اسناد بشپړ کړو، افغانستان ته په عزت او په درنښت ولیږو. نو د افغانستان دولت زموږ د مهاجرینو دولت وزارت ته متحد دی چې دوی ته ځمکې، کورونه، سرپناه ورکړي. د شپږو میاشتو لپاره دوی ته راشن ورکړي، او سره څنګه کې د کار زمينه هم برابرې ځینې ځینو بخښونه کې وته، یو عملی ځکه هم ورسي.
سمه زو مردان ته په مردان کې چې کوم ادر ولنټیرز په نامه باندې سازمان د افغان کډوالو ځوانانو د هغوی د سره خبرې کو محمد ولی صاحب، که تاسو سازمان غږ درځینو تاسو خپل چې کوم ستونزې دي هغه مخې ته راوړئ، نو محمد صاحب هغه هم ځواب کړي.
نو زمونږ دلته ډېرې مشکل دي. دلته مونږ په کیمپونو کې اوسېږو، نو زمونږ د ټولو نه غټه مسله په دې وخت کې لکه د بجلی ده که نه. بجلی اوس مونږ ته په 250 روپیه تقریبا یونټ لګي. په 13 میاشت کې دغه شان بیا په 8 سروې دا 50، نو ډېر غټ مشکل ده دغه دی که نه. مونږ ته 3 میټر لګېدلی ټول کیمپ ته.
دغه کاګانو کیمپ کې د مردان چې په دې کې څومره کسان دي، څومره خلک اوسېږي؟
دلته 3,500 نه زیات کسان اوسېږي.
او دوی ته 1 میټر لګېدلی دی
دې ټول کلي ته، 3 میټر لګېدلی لکه د کارخانې په حساب دی که نه، ټیکداري سیستم دی.
او
دې نه مخکې مونږ خبرې کړې بیا پې دغه چې کوم دی سپریم کورټ یو کیس پې چلېدو، هغې پی اډر مې شو کړی دی. وابدې والې ته ویلي چې دې ته لکه ځان د میټرې دی ولګي که نه، خو تر اوسه پورې پی وابدې والې صدقه نه دی کړی.
سما دغه مسله هم مومن صاحب تراله، او د نور ملګرو ته هم موبایل ورکې چې دوی څه وي، ځکه موږ سره وخت کم دی. نو زه یم چې ستاسو ټولې مسلې په یو ځل مخ ته راشي.
محمد ولی خبر کو مجید کاگانو کیمپ نا زمونگا د تعلیم په حواله تاسو ته ما چې زمونږ د کاگانو په کیمپ کې یو پرایمری سکول له اوغم د نش برابر داسې دی چې راغي ټول آبادی را پریوتی دا نو د یری د وږي د یونیسیار کسان هم د تر ازلی او هغه ته موږ د مسله مخه تا کړو خو مطلب زمونږ د مسله سو مخ وړاندې نه وړي نو هغه آبادی چې کم دا ټول را پریوتی دا ماشومان د یری د وږي چې کم د سکول ته نشیتلی نو دا ډېر غټه مسله ده او پرایمری سکول د دینا مطلب مونتا غټ او د هیلت متعلق عزت استه او دغه ما چې دلته مطلب مخکې به دونی شهر طرفه مونتا او پی ډی کېدل یو یونچر د طرفه یو دغه د پرنټیر پرایمری هیلت کیر په نوم باندې دلته ویدار ده دی شو هغه بدلته مطلب پی ډی کوله او اوس کوم دی هغه ختم شوی ده صرف ویکسینیشن کیږي ویکسینیشن هم داسې لحاظ سره کیږي چې مطلب میاش کی چرتا راشي او غم یا رانشي زمونږ ماشومان چې کوم دی ویکسینیشن هم صحیح دی ته نه کیږي لکه مطلب نور غټه بیماری یا دغه هغه خو ځان ته خبره ده بل زمونږ الله دې نه کیږي داسې غټه بیماری راشي نو د هغه هم زمونږ دغه نه کیږي برابرې پاغي ځکه نه راځي چې مطلب ټول غریبانان خلک دلته کدا سې زره 200 روپو علاج خو هغه مطلب قرض پورو کی پاغي باندې وشي کدا سې غټه بیماری خو دې نه خاص تراشي نو یا پریشنی یا بل مسلې نو زمونږ پاکستانی رونه خو صحت کارت لري پاغي باندې مطلب دا علاج مالجو کی نو زمونږ افغانان رونه خو مطلب دا صحت کارت هم نشتا نو لہذا زمونږ دغه مطلب زمونږ د پاره څه مسله هواره شي دې
باره شهرودن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو په فیسبوک باندې ګوري او په ریډیو باندې اوري موږ سره عمل مانه دی په خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو تاشی ډاکټر لال زمان مومن صاحب دغه مردانا موږ سره د ادر ولنټیرز په نامه د ځوانانو د سازمان مشران موجود دي او له پیښوره موږ سره ځوان مدني فعال انیس الرحمن صاحب هم د ټلیفون په کرخه دی انیس الرحمن صاحب د تعلیم په برخه کې تاسو څنګه ګوري دغه ملګرو چې خبر وکړي د مردان نواقي دغه ستونزې شته په پاکستان کې تعلیم په برخه کې د بجلی په برخه کې او تاسو سره تیر ورځ ما خبرې کړي نو تاسو چې ځنې داسې کمپونه هم دي چې هلته کې کم تعلیمي سلیبس یا نصاب ښودل کیږي په هغه کې لا هم جنگي مواد شته دی
بالکل شته ګوره ته کې خوچلې شک نشته دا کمپونه خو چې جوړ شي دا ډېر پخوانه جوړ شي هلته چې کوم سلیبس دی هغه نه د پاکستان سره رجسٹر دی نه د افغانستان د حکومت سره رجسٹر دی هلته چې کوم سلیبس ښودل کیږي هغه آؤٹ آف کنٹیکسٹ دی هغه نه د افغانستان حکومت ونه خبر دی همدغه چې زموږ سفارتونه دي یا کونسلګری دي په پاکستان کې دننه هغه هم ونه دي خبر
مومن صاحب پوښتنه ډېره زیاته راغلي دي کړومبی د مردان د ځوانانو دغه مسلې تاسو اورېدلي وي چې هلته کې د سکول مسله ده سکول بیخي وران دی بجلی مسله ده د صحت اسانتیاوې نه لري که دغه لنډو کې جواب کې مننه به وي
مهرباني سلامت د برق مسله داسې ده چې موږ په څو وارې د افغان کمشنریټ سره د یونیسیا سره په دې باندې څو ناستې کړې دي د پاکستان د سترې محکمې هم فیصله د ورور یاده کړله دا فیصله پې شوې ده مشکل دې دا ده چې افغان کمشنریټ دغه د برق مسله د بجلی مسله یو کره ملکانو باندې خرڅوي یعنی تجارتي کې بهي او دو ته چې کله میټر وکړي نو د شناخت کارت په اساس به وکړي نو موږ افغانان خو دغه کارت نه لري هغه مهاجر کارت لري نو په دې اساس چې دو ته نه ورکوي نو اوس دغه د سپریم کورټ مسله د سترې محکمې فیصله راغلی ده چې چیرې انشاءالله په دې کې موږ کوشش کوو دا مسله به تر څو هدف پوري حل شي راځو د مکتبونو مسله ته مکتبونو واقعیت چې مسلې زیاتې دي موږ هر ورځ د یونیسیا سره په تماس کې یو د دې مسله موږ نه تنها د چونسیا سره به بس کړي کمشنر سره د پاکستان دولت سفران وزارت سره خپل کونسلګری سره سفارت سره خپل وزارت افغانستان د هم موږ د دې باره کې پوره معلومات دي ګلې دي نو دې لپاره به ان شاء الله موږ هلې ځلې کوو دا مطلب موږ وګورو طبعا مشکلات شته زیات دي په کمپون کې خو بهتي زیات مشکلات دي او مهاجر نوم چې دی نو دا د مشکل سره تړلې دي
محمد صاحب کلنډو کې دغه د انیس الرحمن چې کومې پوښتنې راپورته کړې دغه هم جواب کې مننه به ډېره زیاته دوی چې بدل سلیبس ته ستونزې راپورته کړې چې په سلیبس کې لا هم جنگي مواد خودل کیږي په ځنو کمپونو کې
زه چې څومره خبر شوی ما دغه نږدې وخت کې زره غلم دغه وظیفه ته دغه تقریبا انیشیار دغه ټول دغه سلیبس نصاب بدلی او فکر کوم چې پاکستاني نصاب ته دی زه چې خبر شوم نو دغه د زمونږ د معرفت د اتشي کار دی دغه چې دغه
ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي او معلومات وکړي چې مسله په کوم ځای کې ده.
سمه، ډېره زیاته مننه ستاسو ټولو قدرمنو مېلمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ښه وختونه تاسو ته
مننه.
جون په شلمه د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري، څه تمې لري، د خپل راتلونکي په اړه باندې څومره پر امید دي، څه اندېښنې لري، په دې هر څه مو خبرې وکړلې. موږ سره میلمانو د خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب، دغه راځي موږ سره ځوان مدني فعال انیس الرحمن، او له مردانه موږ سره د ادر ولنټیرز په نامه د ځوانانو د سازمان مشران چې هغوی موږ سره خبرې وکړي. د دوی هم ډېره مننه، ستاسې هم ډېره زیاته مننه چې په فیسبوک مو دغه راځه څرګندونې وکړي، پوښتنې هم پرېښودې. ښه وختونه، د الله په امان.
دا مشال ریډیو ده.